په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي چې نتیجه په خپل وخت په شفافه توګه اعلان کړي. نړیوال بانک په یو نوي کلني راپور کې پاکستان د هغو 10 هیوادونو په کتار کې راوسته چې تیر کال یې د سوداګرۍ د ښه کیدو لپاره ډیر کارونه کړي دي. د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لارې چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم بریتانیا ته داخل شوي دي. خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خبري غونډه کې وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید له زغمه کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to
election. بیل شکه کله چې د انتخاباتو خبره کې شفافیت او اعتبار مهمه مسلې دي. ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایم چې د دې زمينه برابر کړ چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس مهم پیغام ده چې ټول خواوې لزغمه کار واخلي او آرام اوسي چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اکتوبر په 15 د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړې غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون کوي. د یو بل خبر له مخې په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازی کیبل هچسن ډاډ ورکړی چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هچسن پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبرلانو ته وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایېږي.
We will have an RSM meeting, but we will also talk at
موږ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې غونډه کوو. خو موږ به همدارس د ناتو د 9 غړو هیوادونو په غونډه کې هم پر افغانستان خبرې وکړو. زه باید ووایم موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو، یعنی چې تر یقینا چې تر 2030 میلادي کال د افغان ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو لپاره لپسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو د ښه مدیریت لپاره نوی آنلاین سیستم پرانیست. د وزارت د محصلانو د چارو مرستیال بری صدیقي پرون په کابل پوهنتون کې په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل د دې آنلاین سیستم په جوړېدو سره به د تحصیلي بورسونو په برخه کې شفافیت رامنځته او د فساد مخه ونیول شي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې په دغه اپلیکیشن کې به د هر هغه محصل یا له 12 ټولګي څخه د فارغ شوي چې غواړي د بورس لارې یو بهرني هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي له پیل څخه تر پایه ټولې اړینې روسیه په آنلاین بڼه بشپړیږي. د صدیقې په وینا له دې وروسته هیڅوک نشي کولی د تحصیلي بورس لپاره له آنلاین لارې پرته بله لاره وکاروي. دغه سیستم په داسې حال کې جوړیږي چې له دې وړاندې د بورسونو په برخه کې ډیرو محصلینو او د 12 ټولګیو فارغانو شکایت درلود چې په تحصیلي بورسونو کې ډیر ځلې هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره استول کیږي چې واسطې لري. خبرونه لازمي لډو اوري. نړیوال بانک په یو نوي راپور کې پاکستان د هغو 10 هیوادونو په کتار کې راوسته چې تیر کال د سوداګرۍ د ښه کیدو لپاره ډیر کارونه کړي دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې چې د 2020 میلادي کال د سوداګرۍ کولو په نوم یې پرون خپور کړی ویلي چې څارونکو یې دا موندلی چې پاکستان د 10 برخو له ډلې په 5 هغو کې پرمختګونه کړي. د سوداګرۍ چارو د پیلېدو، ساختماني چارو ته د اجازې ورکولو، د برېښنا د ترلاسه کیدو، د مالیو د تحویلولو او له هیواده هر سوداګری چارو د ښه کیدو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایل شوې دي. د نړیوال بانک په دغه کلنی راپور کې پاکستان د نړۍ د 190 اقتصادونو په ډله کې 28 درجې مخکې شوی او 108 ځای خپل کړی دی. نور نه هیوادونه چې د سوداګرۍ فعالیتونو په 10 برخو کې پرمختګونه کړي د افغانستان دوه نور ګاونډیان تاجکستان او چین او دغه راز هند، سعودي عربستان، اردن، توګو، بحرین، کویت او نایجیریا یاد شوي. تاجکستان د نړیوال بانک په دغه فهرست کې 106 ځای خپل داخل کړی دی. نیوزیلند او سنگاپور د دغه فهرست په سر کې دی، ورپسې هانګ کانګ دی، کوریا پنځم او متحدو ایالاتونو شپږم ځای خپل کړی دی. د بریتانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لارې چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیمه بریتانیا ته داخل شوي. د پولیسو پرون دغه لارې له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې وه چې په دغې لارې پورې تړلی کانټینر د سمندر له لارې آیرلینډ ته لیږدول شوی و، خو د ایسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورفلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول شوی او بیا د توروک په سیمه کې ځای په ځای شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي له دې کانټینر سره یو 25 کلن آیرلندی سړی هم نیولی دی. په کانټینر کې د موندل شوو 800 هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بریتانیا چارواکو نه دي ویلي چې د قربانیانو څو ښځې او سړي دي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه لارې چې دغه کانټینر پورې نښتی و د تور سمندرګي په بندري ښار وارتا کې د بلغاریا له سمندري ځواکونو سره ثبت او هغه د یوې آیرلنډۍ ښځې ده. له کلونو کلونو راهیسې غیر قانوني کډوالو بریتانیا ته د رسېدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا په کانټینرونو کې ځان پټ کړي. د بریتانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 میلادي کال کې په جنوبي بندري ښار دوویر کې د 850 چینایانو مړي وموندل چې په یوه لارې کې دننه ساوې بندې شوي او مړه شوي و. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا وزن نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بایومتریک رایو د شمیرلو په باب واوري، او دغه راز به دا ووري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې لسیزو راهیسې د خپل فعالیت په موده کې څه کارونه کړي. نن د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده، خو لومړی د انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون بنندې بایومتریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د دې کمیسیون ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د ډرملوک شرکت ته چې یو جرمنی شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره یې قرارداد کړی، سپارښتنه شوې چې دا کار په 3 ورځو کې بشپړ کړي. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومتریک معلوماتو پروسس د سبڅو رایو د تصفیه بهیر پیل شي. کمیسیون به همداراز نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوری ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولای شي. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته جوت سوي چې د ټاکنو په ورځ 1,902,603 د بایومتریک معلوماتو پروسس را اچولی دي. ابراهیمی وویل چې پرون دا معلومات په بشپړ ډول د بایومتریک معلوماتو له ماشینونو د معلوماتو د ثبت مرکزي سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمی زیاته کړه چې د بایومتریک معلوماتو پروسس اچول شوی رای تصفیه ته اړتیا لري. له دې منځه د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره 3 ورځې وخت ټاکل شوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی درملو کې دا ته کې روان دي تصفیه.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د درملوک شرکت ته هدایت ورکړی چې د بایومتریکی معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به 3 کاري ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر 28 تر سره شوه. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکی ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاو. دا لاندې د معلوماتو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
یو شی ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن دې ازادي په څپو کې د اونیز پروګرام ور دی. په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په دې وروسته کې بیا هم د افغانستان په مسله کې د ښکېلو یو شمېر هیوادونو له لوري هڅې ګړندۍ شوې دي چې د سولې ټکنۍ بهیر بیرته پیل کړي. ټاکل شوی چې د چین پلازمینه پیکینګ به د راتلونکو دوشنبې او سیشن بی په ورځو د بین الافغاني خبرو اون کوربوي. طالبان ویلي چې خپل پلاوی دی غونډې ته ورستوي، خو تر اوسه پورې نه ده معلومه چې د افغانستان حکومت به د غونډې ته پلاوی واستوي کنه، خو پرون یوې حکومتي سرچینې د نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پتیلې ده چې د پیکینګ غونډې ته استازی وانستوي یا پلاوی وانستوي. دغه راز موسکو به هم سبا د افغانستان په اړه د سولې په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او له خپلو نورو سیالانو د افغانستان لپاره د روسیې او چین له ځانګړو استازو او دغه راز د پاکستان له استازي سره په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روان پټکه په درې دلی بهیر باندې خبري وکړي. خلیل زاد په ورسته کې هڅه پیل کړي چې د سولې درې دلی خبري له سره پیل شي. هغه چې په تیر سپتمبر میاشت کې ولسمشر ترامپ په کابل کې د طالبانو له حمله ورسته ودرول، په هغه حمله کې یو امریکایي سرتیری او یو لس کسان وژل شوی وو. طالبانو له دې هم له هغه اقدام ورسته بیا بیا ځلی د خبرو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. دا هغه موضوع ده چې نن په دې پروګرام کې د ازادۍ په څپو نس پروګرام کې څیرو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. په دې اړه پوښتنه لري له مسؤلو چارواکو چې د پروګرام ته رابولو کولای شئ مطرح کړي او هم خپل نظر د سولې په برخه کې د ازادۍ راډیو لارې له نورو سره شریکولای شئ. ازادۍ راډیو ستاسو ده. او د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې بیا هم په پیکینګ کې د کیدونکو غونډې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. احمد شبر ته بغوښ شو.
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پیکینګ کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. دفنس پوسټ خبرونه په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دی اړه راخیستل چې په کې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماټانو د دې غونډې په ارتباط خبري کړې دي. د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکي اونۍ د سیشن بي او چهارشنبې په ورځو تر سره شي. د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبري وروسته له لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له یو ټویټ وروسته ختم شوې. دفنس پوسټ خبرونه لیکي چې دا ځل په پیکینګ کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بیل ده. طالبانو په خو دا خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري مخته یوسي. خبرونه د سویل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پیکینګ په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازي توپ کوي. ورته بین الافغاني غونډې په خو په ماسکو او دوحې کې شوې وي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې پکې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پیکینګ د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي، خو بل لور ته دفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس اژانس سره د سویل شاین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پیکینګ د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټې کچې حکومتي چارواکي شامل شي. د لویدیز بلې چاپي خبرونې د ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خبره کړې ده. د دغې برېټانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ترامپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي، لکه څرنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی وو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ترامپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي. د ټلګراف د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا کې چې شاید د دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر 9000 راکم شي. ورسپانه سرګندوی چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی. ورسپانه ویلي کې کچرته ولسمشر ترامپ له افغانستان د خپل پوځیانو د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړي، د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسي